په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خوده. د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرنشن بنا وخت په خپل ایکس پاڼه کې کړی او غوښتنه کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګ ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیونه نجونې د زده کړې له حق محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ لدی آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړې. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼې د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولیسو خوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې د مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالي وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
و تقسیم اوقات جور کردن
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړي او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د سوار لسه و سلور کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي. دا هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل. آیا دا به تر سره شي یا نه دا بل کار دی، مګر دا هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي دي.
تقاعد گرفتن تعدادی از او توضیح شده.
یک خغلی افندی په وینا ده تقاعد شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150 زره کسانو تر رسیدګ چې شاوخوا څلور کلونو رئیسی خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلی فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلی فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهم لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې وه چې یو د وو په مقابلو کې د ټیم ته بایللې وه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله درېمه لوبه د راتلونکي سیشن بې په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې پایل شو. د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی وو او وروسته د بنګلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړی لوبه ترسره شو چې د بنګلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دا د دې لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبيږي. سکل د افغانستان وو لوبغاړي د ای پی ایل لوب ډلو اخیستې دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمر زئی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت په باندې دوه میاشتې یعنی د مئی تر 15 پورې دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ور نه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال له پیلې دو سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنۍ زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یم ډیر او د مراتن کې پاړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس د موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن و امان حالت تومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی. لبریدونو یریږو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکراین کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدل چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د خپل ورور د خوشي کولو لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیلی له فرشته سحاق خبرو.
د طالبانو لپاره څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د غې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دو نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل رور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
و امریکایي ها کې پېښونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر ونه خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ور نه کړی چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او سمو د وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامدار هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړی دا چې د ورور تورونه یې لانه دی ویل شوی او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په خوانی جمهوریت رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستان وتلی و. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی و چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نورحال د فیروز عزیزي په رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوې 1400 خوانیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي لشپګم ټولګي پورته په خوانځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې شوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوې خوانیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخې شوي او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقصوي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته خوانځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکالې هم خوانځیو ته د تک هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوې کال هم راغله موږ هم دا سید یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او خوانځي ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نه هلی شوی یم ډیر او د مرتن کې پاړه له طالبانو څخه خوختنه لره ما چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس ته موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي او لنړیوال څخه د غوښتنه لرم چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته د غنچستان په نوم مکتب نړۍ شروع شوی دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. به خیر دی سلام کال تاور
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې کډنجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 1.4 میلیون زیات انجونی به منځنیو خوانځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپل اکسپانه د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه نو وخت لیکلی چې افغانستان کې خوانځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تابعیت لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی په کې له زده کړو راګرځولې دي. خغلی بنیت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره با کیفیته او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی اس ډبلیو له نه شپته می غونډې ورسته په خپل ویب پاڼه خبر کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان خزې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د غینیسټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوري کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي نورینونه به وزي کوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده نورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د
طالبانو د حکومت په هنه وزارت وین منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړای او د خپل مشر امر سانی ته پتامه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ورکاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو خبرګونونه یې راپارولې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالاتونو کې د امنیت او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوز وای د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وای تر هغه چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوې بدل شوي ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بشیر ګواخ پر رپورټ کې.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاری، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
امن امان کی صورت حالت نه ته خو
د امن امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو هر ځای امنیتي ساتيري موجود دي. په ظاهر یې سخت امنیت نیولې، خو بیا هم لوی لوی حمله کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټال په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی فوج وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي، بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز اول ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي، دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کې دوه مخکې مخکې زمونږ استخباراتو له منځه وړي دي.
واز ایبل ټو سکسسفلی ډیټیکټ دم ګټ دم نیوټرلایزډ.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په جواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13مه شوي تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا همیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناول لوب سوک کوي؟ اوس هم هڅه ډرامه روانه ده. کله پر یو نوم کېګ دی او کله بل، که خوارج ورته وای او کبل سه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زله خلکو اورم چې غي په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کر دیں.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړول دي.
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز وایند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
له پاکستان د اوکرين جګړې ته مخه کوو. پر اوکرين د روسي بریدونه دوام لري. د راپورونو لمخې د اوکرين پر سومي سیمه د روسي د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالي په دې راپور کې
د اوکرين له شمال ختیځ سومي سیمه څخه چې له روسي سره ګډه پوله لري د بي پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو لډاره د سیمه اوسیدونکو تښتیدلې دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسي له خوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلی به په دې اړه وویل، زله دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیر کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پرېښودو تر شوې ده وایي، ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتین یا هم وویل چې روسیې د هغې کلی په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل، زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکونکي ایهور شپ وال وویل، ځینې بې پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 28 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل، د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل، ډاکټرانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسېدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وی د افغانستان شاوخوا 80 سلنه وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوی دی. نور حالې په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي، د افغانستان شاوخوا 80 سلنه اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 28مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. FAO د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنی ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکو نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل، دی وای د پاچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د زنونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي د زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمښت لستونزې سره مخ دی. دی وایي لبد مرغه دا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 3 روپۍ کالتیا لري، ځکه باید لمریزې شیشې ولګول شي، خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15 سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره د دوا کال کې چې مرستي نه راغلي، امرستي چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلګي مشران کړي یا داسي مشر پیدا کړي چې هغه پند د لاسو دولس نوم ور کوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ور کوي. اندي کلی په شپږ یا تون مان سره نیولې هغه هم د څوک نه وشتا کړی چې هغه اندوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبان او مسکینان یې پریشي. نو دا زموږ کلی وطن ته بیا دغه مرستي کمی راځي. دا دوه کاله خو یې مرستي راغلی نه دي، په شش کال کې چې مرسته رااله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلی ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ته موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه موږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم. د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او وې نوروزي دا معنا ده چې یسې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه در وزګان ولای د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دغه غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب لخوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پشکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارګي هم پشکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام.